ونیز خبرونه مهیروی د خزو لپاره نیمه نړۍ او د غراز اساسي بشري حقوقو خو تر دې مخکې یو ځل بیا په مو کړی د مهمو خبرونو لاندېسته. طالبان خبر ورکوي چې له ازبکستان څخه 125 امبولانسونه اخیستي دي. د طالبانو د چارو د ادارې رئیس مولوي نورالحق انور پرون په کابل کې رسنیو ته د دې امبولانسونو د اخیستو خبر ورکړ. طالبان وای دا امبولانسونه په 6 میلیونه څه باندې 45,000 ډالر اخیستي چې د عام روغتیا وزارت ته تسلیم شول. په تیرو شلو کلونو کې د جګړو په ترڅ کې ډیر امبولانسونه د چاودنو پر مهال ویجاړ شوي دي. په زابل کې 2 تنه وروسته له هغې مړه شول چې لیونو سپو وداړل. په دې ولایت کې د طالبانو چارواکو پرون خبر ورکړ چې په وروستیو کې شاوخوا 100 تنه لیونو سپو داړلي چې له امله یې وطن په میزان ولسوالۍ کې او بل په ککړانو ولسوالۍ کې سا ورکړی دي. طالبانو نه دي ویلي چې دا کسان په کومه ورځ مړه شوي، خو د عام روغتیا د ریاست او د زابل د ښاروالۍ په وینا یې د داسې ټیمونو د جوړېدو خبر ورکړی چې لیوني سپي ووژني. ټاکل شوی سبا د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ یوه ورځنۍ لوبه وشي. سریلانکا د سوپر لیگ لوبو په ترڅ کې له افغانستان سره د 3:50 اوره لوبو کوربنه ده. دا لوبې د 2023 کال نړیوال جام ته د مستقیم تګ لپاره دي. د سوپر لیگ لوبې له یو کال راهیسې پیل شوي. افغان لوبډله دومره امتیازات تر اوسه لري که چیرې له سریلانکا څخه دا لړۍ وګټي په مستقیم ډول به د راتلونکي کال نړیوال جام ته ووزي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي چې د اوکراین پر بنسټیزو تاسیساتو د روسیې د هوایي بریدونو د درولو لپاره اقدام وکړي. د روسیې په دغو بریدونو کې د اوکراین ډیر بنسټیز تاسیسات په تیره د انرژۍ د تولید تاسیسات په نښه شوي چې په میلیونونو اوکراینیانې په دې سړه هوا کې تیارې ته کینولي دي. اوکراینی چارواکو پرون چهارشنبې د روسیې په یو تازه برید کې د 6 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړ. زیلنسکی بیګا د ویډیو کانفرنس له لارې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل چې نن په یوه ورځ کې 70 میزایل د اوکراین پر ښارونو ایستل شوي چې هغه د روسیې د ترور د فرمول څرګندوی دی. هغه وویل په دغو بریدونو کې روغتونونه، ښوونځي، د ترانسپورټ تاسیسات او د هستوګنې سیمې په نښه شوي دي. زیلنسکی زیاته کړه اوکراین د دغو بریدونو په وړاندې د نړۍ یو ټینګ غبرګون ته سترګې په لاره دی. د امریکا متحده ایالاتونو له اوکراین سره د نورو پوځي مرستو اعلان وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د 400 میلیون ډالرو په ارزښت وسلې، مهمات او هوایی دفاعي سیستم به اوکراین ته وسپاري چې د ځان دفاع وکړي. لکه چې جو بایدن د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر شوی دی، واشنگټن له اوکراین سره تر اوسه د 19.5 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي مرستې کړې دي. د اروپا پارلمان پر ویبپاڼې پرون سایبري برید وشو. د دې برید مسؤلیت روس پلوه هاکرانو اخیستی دی. د اروپایي پارلمان استازو وروسته یو پریکړه لیک خپور کړ چې په هغې کې موسکو د ترهګرۍ ملاتړی دولت وباله.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني. په افغانی ټولنه کې یو مشهور خبره ده چې وایي څومره ماشومان چې نړۍ ته راوړي روزي خدای ورکوي او زور یې ځمکه اخلي. ډاکټران وایي دا بې شکه چې خدای روزي رساندی، خو الله پاک بیا د مور او ماشوم د روغتیا، تغذیه او سالم تربیې پاک له هم فرمایلی دي چې باید په پام کې ونیول شي. د نسایي ولادي برخې ډاکټر نجم السما شفاجو وایي چې د پرله پسې زیږون له وجې ډیری میرمنې خپل ژوند له لاسه ورکوي یا هم کمزوری ماشوم نړۍ ته راوړي. په دې باب د ډاکټرې خبرې وروسته ورو لومړی د خلکو نظرونه درته وړاندې کوو. نجیب الله چې په ګڼ کور کې ژوند کوي وایي دوی چې څومره ډیر بچي ولري ورته خوشحالیږي.
شپږ وروڼه یو او درې خویندې. او مثال خبره ده له څلور یو دي، پنځه شپږ بل دي، الودونه ورونه پنځه بل دي، داسې الودونه جنکې داسې مثال ګډوډ دي. هر چا له خدای پنځه شپږ لغ ټول کسان مونږ ولا کور کې له خو دې سره مې له خو موږ ورې مو له خو دا ټول کسان موږ جمع کو دا ټول 15 کسان جوړی ګل بس لوی جوړی او موږ له خدا وای له خدا له کم دی له خدای نه زیات کی پوښلې او په زور هه په موږ نه دا په مزګه دا رزق الله ور کی پوښلې په بنده خو زور نه دا پوښلې مو خوشالي ګو الله دې دینه دې را کی پوښلې خورځانې بس دا حساب دا پوښلې مر جون پته نه لګي پوښلې دې څه خلخ مخ یو ورس خو پته کیږي پېته
د کابل اوسیدونکو نادیا وای چې دا د دې شاهد ده چې پرله پسې زیګون مور ماشوم دواړه له بیلابیلو ستونزو سره مخ کړي دي
کال په کال ماشومان راوړي یا ډیر نړۍ ته راوړي زرزرې راوړي خپل مور له صحي اړخه ضعیفه کیږي کمزوري کیږي چې بل ماشوم بیا سالم نړۍ ته نسي راوړلی اکثره ماشومان چې سوی شکل یا مثلا ضعیفه نړۍ ته راځي یا دا د هغوی حافظه کندې دي یا مثلا حافظه سم کار نه کوي دا یو عامل هغه د چې مور زرزر ماشومان نړۍ ته راوړي او نور دغه په وجود کې دغه توانایي نه چې بل ماشوم د سالم تغذیه کی او نړۍ ته دی راوړي بل دا چې د پلار لپاره له اقتصادي اړخه دا ډیر زیات ځانمن تمامېږي پلار نسی کولی چې رسیدګي ورته وکوي بیا په خاصه توګه د افغانستان په اوسنۍ شرایطو کې چې بیکاری اوج ته رسیدلې د قیمتي همدارنګه په اوج کې د پیسې نسته اقتصادونه د خلکو خراب دي نو کورنۍ چې لوی دي یا مثلا هغه کورنۍ چې ډیر ماشومان نړۍ ته راوړي دي دغه لپاره رسیدګي ماشومانو ته سخت ده نه ورته سم غذا سالم غذا تیارولې سي نه دغه لباس ته رسیدګي کولې سي او رنګه نه د غوی تربیه تر رسیدګي کولای شي کله چې د غلمړنی توکي نه انسان ته مثلا سالمه تغذیه د لکه خواړه دی او به دی رنګه جامع دي چې جامع نه وینو طبي خبره ده چې تعلیم او تربیه ته هم رسیدګي نه کیږي
د اغلی نادیه په باور دي ډیرو اولادونو یو لوی زیان دادی چې مور بیا وسلی کوي کله چې مور بیا وسلی شي د کور ټول چاري ګډي وډي شي
د مور اوسله ختميږي مور کم اوسلی کیږي مور بې انرژي کیږي مور نس کولای چې ماشوم ته رسیدګي وکوي نس کولای چې خپل ځان ته رسیدګي وکوي نس کولای چې د کور نورو کارونو ته رسیدګي وکوي دغه ټول کارونه په مور باندې بوج کیږي ځکه مور دمره وخت لري چې یوازې ماشومان ته وقف کړي دغه خېټي ورډکی کی نور داسې د کور کارونو ته رسیدګي وکي ځان ته رسیدګي وکي اصلا وخت نه ورته پاتې کیږي نه پیدا کیږي او بل خبره دا ده چې په دغه وضعیت کې بیا نارینه تر ډیره پورې دوه میخزي تزړه کوي ځکه میرمنې یې له ماشومانو سره مصرفيږي ځان ته رسیدګي نسی کوي کور ته رسیدګي نسی کوي ماشومان ته سم رسیدګي نسی کوي نو یو ډول ل خپل میرمنې څخه نهیلی کیږي زړه توري کیږي نو زړه کوي یو بل میرمنې ته چې دغه پټول نه کې د ډیرو ستونزو سره ډیر پیدا کېدو لامل سوي دی بیا دغه ډول اشخاص له ډول ډول اقتصادي ستونزو سره هم مخ دي چې یوه میرمنې ته رسیدګي نسی کوي په غو پسې دوه مرزي به دغه ماشومان کیږي نو ټولنه زی د ناکراری خواته مثلا د داسې وضعیت چې په غو کې اخلاقي فساد هم رامست کیږي ار سړی د څو پیسو ګټلو لپاره هر کار تلاسه چې زکه غوې
د ننګرهار اوسنکی عاشق الله وایي چې د دوی په سیمه کې د یو شمېر کورنۍ او د ماشومانو شمېر له لسو تنو څخه ځکه اوري چې دوی غواړي نارینه اولاد ولري او ډیر ولري
هر کورنۍ لیونی ولې تر 12 ماشومان راوړي خو دا غو له ژوند د مشکلاتونو خبر نه وي اوس موږ د ډېرې کسان وینو چې مثلا اولادونه زیات وي د هغه اقتصادي وجې لامل د هغه کالو او جامو ته رسیدګي نسی کولای زده کړي او دار سه خلاله لري پرېګ ده ځکه چې اولادونه زیات وي او په دې نه توانيږي چې دوی د هغه مصارف پوره کړي د هغه د تعلیم او د هغه د پنورو برخو ورته زمينه برابر کی تر صورتلونکو ښه شی او د افغانستان لپاره د خلکو لپاره د ټولنې لپاره یو خدمتګار جوړ شي کله چې دوی اولادونه زیات راوړي نو همدا اساس دی چې باید په ډیر کم عمر کې یا اروپا ته ولېږي یا هم مثلا همدلته د چا مزدوري وربندې وکړي چې غن د وطن او نه د خلکو لپاره دومره ګټه ور تمامې دی شي خو په ټوله کې کچیرته د افغانان یا د خلک له دغه نه لاس واخلې او د ماشومان کم راوړي زه په دې باور يم چې د غوی راتلونکي به مخوي او د افغانستان لپاره د خلکو لپاره د ټولنې لپاره به د خدمت جوګسي ان اسما د سترګو لیدلې حال دی اقتصادي وضعیت د ټولو خنه دی د ماشومان سیډي راوړي په دې خاطر راوړي چې وای الله تعالی وای چې ګناه لري کومګ د ماشومان بس کو نه الله تعالی خو د سینه وای چې مثلا تاسو پیدا کړی ولې رسیدګي ورته مکوي اولادونه هم حق لري تر څو سي زلمی کیږي د غوی ستونزې دي، د هغوی مشکلاتو ته باید پاملرنه وشي. هغوی کوم څه ته اړتیا لري؟ نه نه نه، دوی سره هغه نشته ده، فقط دوی دغه خبره کلکه نیولې ده. خو نه، داسې نه دي. الله تعالی په خپل قرآن کې فرمایلی دي چې باید که چیرته تا اولادونو د هغوی ټول ژوند ته پام ونه کړي، نو دا ډېر بچې راوړل دي هم بې معنا دي. نو زه وایم چې دلته داسې وضعیت دی، باور وکړه چې په دغه اوس د افغانستان کې د ژمي موسم هم راغلی دی. په دغه ژمي موسم کې هم د چا سې اولادونه ډېر دي، کورتۍ لري سم، نه پایپوخ لري سم، نه جامې لري سمې، او هغه چا سې ماشومان کم دي، لکه دوه درې، هغه ډېر ښه ساتل کېږي. ولې که چیرته دوه درې یا څلور راوړل شي، دا ماشومان د هغوی به هم ژوند ښه وي، هم به ښه ګرځي، او هم به په ټوله کې ژوند به ښه وي، او هم به باسواده شي، هم به د دې ټولنې لپاره خدمتګار وګرځي.
د علوم اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست وایي چې د ډیرو اولادونو کورنۍ د هغو حقونه نشي ورکولی. همدا خبره بیا د رواني ستونزو لامل کیږي. نوموړی د ډیرو بچو ټولنیزې ستونزې هم یادوي.
لومړی د کورنۍ د ژوندانه او معاشیت په لحاظ باندې ستونزې دي چې لوی ګډوډي او تشدد رامنځته کوي. د بیلګې په ډول حقوقو ته یې پاملرنه نه کېږي، یعنې که څوک اولادونه ډېر ولري په کورنۍ کې، د ټولو حقونو ته هغسې رسېدل نه کېږي او پاملرنه نه ورته کېږي لکه څنګه چې باید د اولادونو اساسي حقونو ته پام وشي او ورته ورکول شي. اقتصادي مسایلو ته رسېدنه نه کېږي. تاسې وګورئ، د نړۍ کې اوس اړتیاوې زیاتې شوي دي دا اولادونو په ټولنه کې. که څوک ډېر اولادونه ولري، دوی ویني چې د دوی همزولي هغوی په اقتصادي لحاظ پیاوړي دي، هرې غوښتنې ته او اساسي اقتصادي ستونزې ته لاسرسی کېږي، خو د دوی هغه ته نه کېږي. دلته یو ډول ناهیلي او ناامیدي رامنځته کېږي او د دوی د یو خفګان سبب ګرځي، دغه ته رسېدګي نه کېږي. او دوهمه برخه هم ټولنیز ستونزې دي، ټولنیز شخړې او جنجالونه دي. که څوک ډېر اولادونه ولري، د هغو په کنټرول او قابو کولو کې پاتې راسي، طبعا چې د ګاونډیانو سره، همسایګانو سره دوی شخړې کوي، جنجالونه کوي، د نورو ماشومانو سره دغسې نور پیښې رامنځته کېږي، ممکن ترافیکي پیښې رامنځته شي په ښار کې، دوی خپل پرمخې لی هغه کابو نه کړای شي. دغه جنجال دی د ټولنې په ټوله کې د اوږو بهر ګرځي، یعنی ډېر اولادونه موږ وینو په ساده اصطلاح د پر غرو شړلي، خدای ساتلي، یعنی ځینې کورنۍ وایي خدای ساتي، او صحیح ده، الله پاکې ساتي، خو یو بندګي تدابیر هم غواړي چې سړی په کورنۍ کې تدابیر ورته ولري. نو یادې ټولې ستونزې دا په ټوله کې د مور او پلار او د کورنۍ پر مشرانو باندې هم ناوړه رواني اغیز کوي. یو کورنۍ باید کله چې اولادونه زیږوي، په لومړي سر کې دوی باید خپل ټولنیز، کورنۍ، فرهنګي او اقتصادي وضعیت وګوري او دې مسایلو ته په پام سره دومره اولادونه وزېږي چې هغه سم تربیه او وپاللی شي. که چیرې دې ته یې پام ونه شي، نو په کورنۍ او ټولنه کې د داسې اولادونو ورخوشي کول او زېږول لوی بحران رامنځته کوي.
د نسایي ولادي برخې ډاکټر نجم السما شفاجو وایي چې د پرله پسې زیږون له وجې ډیری مېرمنې خپل ژوند له لاسه ورکوي او یا هم کمزورې ماشوم نړۍ ته راوړي.
په افغانستان کې متاسفانه باید ووایم چې افغانان خلک ډیر زیات ماشومان خوښوي په ډیرو مختلفو دلایلو باندې، چې نه خوښیږي چې کوم میتود د ماشومانو د وقفې ته راوړلو په منځ کې مراد کې، نه ښځې او نه نارینه. د دې لپاره چې زیاتره دلیلونه یې دا دي چې د دینی له نظره د ډیرو بچو راوړل ثواب لري، یا دا چې نارینه اولاد په خاطر ډیر بچی زیږوي. الکان افغانان ډیر خوښوي چې ډیر الکان لري او انجونې تر نظر لاندې ناراضي. انجونې بیچارهګان خود اول نه هغه سرکوب دي او تر اخره پورې دغه د انساني حقونو څخه ډیر بی برخې پاتې وي. مختلف نور وجه دي چې د اولاد راوړلو د خوښېدو سبب کیږي، چې په دې کې د کثرت د ولادتونو یا د ماشوم د ډیر راړلو لکبله مایندې خپل ځانونه د لاسه ورکوي. مختلف دلایل دي لکه جیک فشار لامل کیږي ډیر ولادتونه راوړل، د خونیګانو سبب کیږي یا د کم خونیګانو سبب کیږي یا هم د مکروبونو د مداخلې له وجې مایندې خپل ځانونه د لاسه ورکوي. خو په هر صورت کې یو دلیل چې د مور د مړینې د پورته کیدو سبب کیږي کچه پورته کوي همدغه ډیر ولادتونه دي چې په افغانستان کې 15 بچو ته خو څوک صبر هم نه کوي، ډیر بچي خوښي او ډیر خپل ځانونه په خطر کې اچي مایندې.
درنو دوستانو، که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 24 24 41 شپږ سوه یو. دا وانه نه نه خبرونه تر بیا هي چاري.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو اوریدونکو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم هيله لرم چې ټول بروغ جوړ او خوشاله وي. قدرمنو دوستانو، دا ونی د روغتیا په حق باندې خبرې کوو. دا چې د روغتیا حق څه دی، په قوانینو کې څه ول شوی، د ژوند حق سره څه تړاو لري، په دې اړه بحث لرو. په بس کې را سره دی محترم نقیب الرحمن اصولي، د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړی او همدارنګ مدني فعال. کچری درته وای چې د روغتیا حق څه دی او د ژوند حق سره کوم تړاو لري؟
ما د صحت د حقوقو یا د روغتیا د حقوقو برخه کې د صحت نړیوال سازمان یا د صحت یا د روغتیا نړیوال سازمان د صحت تعریف وړاندې کړی دی چې د صحت مختلف ابعاد او اړخونه په دې تعریف کې رانغاړلي دي چې هغه د یو انسان اجتماعي، رواني او جسمي کامله آسودگی تا بی صحت ویلدی. یعنی یو شخص هغه وقت کامل صحتمند انسان گرل کیگی چه هغه با اجتماعی برخی بلا جسمی برخی و همدارنگ روانی برخی کاملا آسوده وی، کاملا آرام وی، دیگه از خارام چه احساس بلاری و تموک صحتمند انسان ویلشو.
که در اختیاد حق پا ارخونو یا اب آدو بانده باسو کوچه، در اختیا حق کم ارخونه لری؟
در انسان در اختیا در پاره تری ارخونه موجود دی چه غابات به انسان که موجود بی بیایو انسان رو او صحتمند انسان دیا. لکه در انسان اجتماعی برخه، روانی برخه او همدارنگ جسمی برخه. در قدره برخه چه صحت کامل ولری، یعنی کامل سلی آسوده پتی برخه که دیت صحتمند انسان ولکی، یعنی دیمو حدب کاملا دیدوچخه آسودگی، یعنی مطلق صورت با سلی آسوده بی ناغه بی اقا شخص بی صحتمند انسان دید. یعنی پا جسمی برخه که جسمی پا جسم که مشکل نوی، یعنی پا صحت بی یا جسم بی در مثل جسم بیانه کاملا روغ می. او دو همه برخه داده چه یو شخص پر روانی مشکلات، یعنی روانی مشکل بنه لری، پر روحی شکل بانه بجور وی، یعنی چه یعنی روحن و تکلیف نیوی که بعض خلق چه موگینو چه روحن پر مشکلات که گردی. اگو شخص که هر تو جسمان روغ دی، روحن چه مشکل لری اگه تو مو هم روغ انسان نسوی لی، اگه اخبال دی مشکلات سرگر که انسان دی او خپل هغه مریض انسان دی. او دریم اجتماعی مشکلات چکو موجود دی، یعنی په اجتماع که بم یو شخص دی خپل انسان جایگاه لري، یعنی دی با عزت او با کرامت انسان په سترګه باید ورته وکتل شي. ټول یې هغه د انسان د کوم د انسان حقوق چې انسان ته الله پاک ورکړي دي او قوانین ورکړي دي، په هغو نظر باید هغه شخص او انسان ته وکتل شي. نو د اشخاص ته، یعنی چې دغه درې اړخه چې موږ مخکې تعریف کړل، د شخص ته بیا روح او صحتمند انسان ویلی شو.
په قوانینو کې د صحت یا د روغتیا د حق په تړاو څه راغلی دی اصولي صاحب؟
نو با صحت د ډېر مهم او اساسي شیانو څخه ګڼل کیږي چې په همدې بنا باندې د نړۍ هیوادونو د دې ډېر متوجه شوي دي چې د خپلو خپل هیواد په قوانینو کې د صحت لپاره مواد ځای کړي دي. همدارنګه د اکثریت هیوادونو په اساسي قوانینو کې د صحت په برخه کې مواد شته دي او په ټینګار شوی دی او همدارنګه په دې برخه کې مستقل قوانین را مسته کړي دي چې د اکثره هیوادونو کې د عامې روغتیا وزارت قانون په نوم باندې یادیږي او همدارنګه په دې برخه کې مستقل وزارتونه را مسته کړي دي چې په دې برخه کې کار وکړي خپل ملت او خپلو خلکو لپاره چې په همدې برخه کې د تېر جمهوریت د اساسي قانون کې چې په جنسله دوه شپېته مادې درلودلې په خپله دوه پنځوسمه او درې پنځوسمه مادو کې د دولت مکلف و چې د افغانستان د خلکو دپاره وقایوي همدارنګه معالجوي تدابیر په نظر کې ونیسي او دولت مکلفیت درلودل چې د افغانستان د خلکو دپاره مرکزونه یعنې د کلینیکونه او یا شپخانه جوړي چې هلته د افغانستان اتباع وکولی شي په پرې شکل باندې دواګانې واخلي نو همدارنګه په افغانستان کې د عامې روغتیا وزارت قانون و چې د دې وزارت د پنځمې په پنځمه ماده کې د عامې روغتیا د وزارت دندې واضح شوي چې تقریبا عامې روغتیا وزارت یولس دندې درلودلې چې د اطفالو د افغانستان د نورو لویانو افرادو دپاره د میندو او ښځو دپاره او همدارنګه د دولتي کارکنانو دپاره همدارنګه زوی موادو دپاره چې په باندې باید څار ولري چې هغه ستنډرډ او معیاري وي نو په دې برخه کې په مواد شتون درلودنه همدارنګه د محبوسینو قوانینو ته که موږ وګورو د نړۍ او د افغانستان همدارنګه د اطفالو قوانینو ته همدارنګه تبادلي قوانینو ته دته که وګورو په دې کې ډېر موضوعات د انسان د صحت دپاره شته دي.
ولې او په کومو مواردو کې د صحت یا د روغتیا حق نقص کیږي؟
بله، بعض مواردو کې د انسان د روغتیا حق چې دی نقص کیږي او د نقص سره مخامخ کیږي او تر پښو لاندې کیږي. نو زه به بعضو موضوعاتو ته په لنډ ډول باندې اشاره وکړم. ګورئ، که چېرته مو د انسان ته وګورو، یو چې دا وقایه ده، بله چې ده درملنه ده یا معالجه ده. نو کله چې انسان مخکې دو څخه چې مریض شي، د هغو دپاره وقایه ضروري ده. چې په بعضو مواردو کې دو وقایه چې ده تر پښو لاندې کیږي یا نقص کیږي، لکه څرنګه چې موږ په افغانستان کې وینو چې د افغانستان د مختلفو پهنانو او ټولنیزو رسومو په اساس باندې بعضو اطفالو ته د پولیو واکسین نه تطبیق کیږي او کله چې هغه لویږي د پلج او د مختلفو مشکلاتو سره مخ کیږي او همدارنګه نور لکه د کرونا وایروس چې اوس بعضې خلک یې په ډېر بل ډول باندې تعبیري وي هغه نه تطبیق کیږي او همدارنګه نور داسې واکسینونه دي چې هغه باید د ماشوموالي په وخت کې یا هم د یو څه لویوالي په وخت کې تطبیق کړل شي هغه نه تطبیق کیږي چې هغه خپله د نقص موارد دي او همدارنګه نور وروسته کله چې یو شخص مریض کیږي او یعنې معالجه د هغو دپاره ضروري شي نو په دې وخت کې هم ډېر د نقص موارد ترسترګو کیږي او بل کله چې مثلا کلینیکونه جوړ شوي دي یا شپخانه جوړ شوي دي په هغو کې ډېر متخصصان اشخاص شتون نه لري یعنی متخصص اشخاص هلته نشته دي که وین په کم اندازه شته دي او د کله بعضو وختونو بعضې کلینیکو کې د یو متخصص شخص خوش هغه په یو برخه کې تخصص لري د هغو د خانه اغه نور مریضان هم چې هغه مدیده مربوط نه وي هغه قتل کی او دواګونه ورکول کیږي چې مکان لري چې هغه د مریض لپاره بد اثر ولري یعنی په عموم کې واده سه وایي چې یعنی مسلکي اشخاص هلته په زیاته کچه یا د هغو ځای کې چې باید وکړو شتون نه لري او بل دا چې هلته دواګانې چې دي هلته په ښه شکل باندې نرسیږي یعنی که په وخت هم که په مثلا دوی دلته حساب ورته کړه چې شپږ میاشتې پورې دا دوا کې باید کړو اول ده چې کله دوا لاړه شي کلینیکو ته هلته د دوو میاشتې دپاره یا د یوې میاشتې دپاره کې باید کړو او نورو بکته مانده است دوا خلاصه شي چې بیا ټاکلی وخت رسیږي تر هغه وخته پورې یعنی خلک دوا نه لري چې دوی دوا استعمال کړي او څخه استفاده وکړو او بعض نور داسې موارد شته دي چې د روغتیا حق مخکې د معالجې یا د مخکې د معالجې څخه وروسته د معالجې څخه د نقص کیږي او د نقص سره مخامخ کیږي.
اصولي صاحب، دا چې د روغتیا حق نقص نشي، په دې برخه کې څوک مکلف دي؟
لومړی حکومتونه دا مسؤلیت لري چې د اشخاصو دپاره هغه میارونه هغه میتودونه یا هغه برنامه تا کار لانده ونیسی چه دی اشخاص و دی راتون که مریضیان و دی مخ... یعنی مخنیوه و که دی اشخاص و دی مریضی دی مخنیوی سبب شه هغه برنامه ها کارانه دی پلار بانده واجب ده و دی پر مختلف واقعی و تدابیر ونیسی دی خود پر مختلف بخشونه که کار و که چه دی اشخاص و دی مریضیان و دی مخنیوی سبب شی دغه لپاره محیط برابر کو دغه لپاره په ټولنیز رواني لحاظ باندې داس کورونا او چې خلک روحان او روانان ورسره آراموي همدارنګه په ټولنیز برخه کې دوی آرامتیا احساس وکړو او بل په دې برخه کې مو په نظر د اشخاص د شخص کورنۍ چې ده کورنۍ په دوه برخه کې مسؤلیت لري چې د ماشوموالي څخه تر غټوالي پورې دوی لپاره وقایوي تدابیر په نظر کې ونیسي، یعنې د ماشوموالي په وخت کې کوم واکسین نه شي هغه تطبیق کړو، همدارنګه د لویوالي په برخه کې یعنی دای شخص د جسمي لحاظه هم د رواني لحاظه سالم کړنې ته وړاندې کړه او د دوی لپاره هم یعنی مثبت انګیزه همدارنګه د روغتیا د پاره ی مختلف میتودونه او پوهو برخه کله چې یو شخص مریض کي راتلونکي کې د مریضۍ سبب ګرځي هغو دپاره یعنی زر یې ته کلینیک او ته شپخانی صحي مرکز پورې ورسیوي او بله خبر ده چې شخص خپل صحت دی بعضو وختونو کې یو شخص د خپلې ټمبلۍ له وجې نه خپل وجود کې یو مرض ویني او مرض دی پیشپیټي کولی شي خدای یو صحي مرکز ته نه ورځي دا یو د ټمبلۍ رامده په راتلونکي کې د شخص په مختلفو صحي ناروغۍ باندې اخته کېږي او هغه پریز چې کوم د طبیب د خواته ته ورکول کېږي هغه دی نه تدني کېوي، یعنې باید پریزي او باید بعضې نور مسایل هغه کېوي چې د مرضجانه سببونه ګرځي. او یو بل خبره چې ده هغه د اشخاصو بیکاري هم ده، چې کله چې یو شخص بیکاره کېږي او د بیکارۍ سبب ګرځي بدو کې دولت یا حکومت غټ مکلفیت لري چې خلکو ته د کار زمینه مساعده کړو. کله چې کار نه وي نو طبعا یو شخص په فکري ناروغۍ باندې اخته کېږي چې مصروفیت نه وي، نو دغه هم یو د یعنی یو مکلفیت د دولت دی چې خلکو دپاره کار زمینه مساعده کړو چې خلک د مریضجانو څخه د مختلف تشویشونو څخه منع شي او هم خلق مریض نشه.
کور ودان درنو دوستانو، تاسو د نقیب الرحمن اصلي د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیه د غړي او همدارنګ د مدني فعال خبري د روغتیا د حق په تړه واوریدي. دعوت دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه، تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې ستاسو په زور کې زیږو، تاسو ټول په لاس پرو خو وخت ولرئ.